ارخیز امنیتی تړون لسلیک سوی نوی کانګرس به خپل ټول سرتیری خپل هیواد ته راوبولي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی له حکومتي چوکیو په انتخاباتو کې د استفاده کوونکو چارواکو په اړه وایي
مونږ اجرات کړي دي او مونږ په برخه کې هغه ثبوت او مدارک او شواهد راټول کړي دي او د ولسمشر په ادرس باندې لیدل دي.
افغان کروندګر د زیاتو ورشتونو له کبله د شو فصلونو هیله لري خو له حکومت هم مرسته غواړي.
ماشاءالله دا کالم ډیر خراب دی بارانونه موسو
بندونه وصول سلو خراب کړی دي حکومت ورته باید بازار ته جوړ کی باید.
د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د احتمال په اړه هم راپور لرو. د ازادي رادیو خبرونه او نور راپورونه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په بپاڼه کې ولولي او یا هم واوري azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د بپاڼه پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي که چیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي موافقه لاسلیک نشي دا مسأله به امریکایي او افغان سرتیرو همداراز افغانستان ته خطرونه پیش کړي. د امریکا د کانګرس دروغ غړي پرون له ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې د غراز د باګرام له محبس څخه د بندیانو پر خوشي کېدو اندېښنه ښکاره کړه. دوی وویل د دغو بندیانو خوشي کېدل امنیتي ستونزې رامنځته کوي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د کانګرس غړو د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدل او له باګرام زندان څخه د بندیانو خوشي کېدل د افغانستان لپاره خطرناک بلل. د امریکا د مشرانو جرګې غړي سناتور جو دانیلی امنیتي تړون له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام د یو شرط په توګه یاد کړ. د ویل که دغه تړون لاسلیک نسي امریکا به خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه وباسي. که چیرې دغه دوړخیز امنیتی تړون لاسلیک سوی نوی کانګرس به خپل ټول سرتیری خپل هیواد ته راوبولي. که چیرې دغه تړون لاسلیک نسی نه یوازې زموږ پوځیانو بلکې افغان سرتیرو افغانانو او دغه هیواد ته به هم دا مسأله خطرناک سي. شغلی دان لیو ویل دغه تړون د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې د دوام لپاره هم مهم دی. د امریکا د کانګرس درې غړو سناتور جو دانلی، سناتور کیلی ای یوت او د استازو د جرګې غړي سټیفن لینچ پرون په کابل کې له ولسمشر حمید کرزي سره تر کتنې وروسته په یوه کنفرانس کې دغه خبرې وکړې. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړي سناتور کیلی ای یوت له باګرام زندان څخه د بندیانو خوشي کېدل د افغانانو او امریکایانو لپاره خطرناک بلل. هغې وویل د دغو بندیانو خوشي کېدل امنیتي ستونزې ولاړوي.
This is unacceptable. These detainees
دا د منلو وړ مسأله نه ده. د دغه زیاتو بندیانو لاسونه نه یوازې د امریکایانو بلکې د افغانانو په وینو سره دي. له محاکمې پرته د دغه بندیانو خوشی کول زموږ له انتقادونو ور هاخوا افغانانو ته د خوندیتوب ستونزې جوړوي چې موږ ورته اندېښمن یو. دغه کسان باید خوشی نسی. افغان حکومت د باګرام زندان 15 تنه بندیان د سلواغي یا دلوي پر څلورویشتمه خوشی کړل. د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې تیره پنځمه هم د 1550 نور بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. که څه هم دغه کمیټه وایي خوشی سوي کسان څو کله له اسنادو او شواهدو پرته بندیان و، خو امریکایي چارواکو دغه بندیان خطرناک کسان بللی دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه دولتي چارواکي ولسمشر کرزي ته ورپیژني چې د کوم مشخص کاندید په کمپاینونو کې دولتي امکانات کاروي. دغه کمیسیون وروسته تر هغه دا خبره کوي چې په وروستیو کې د پکتیا والي او څو نور دولتي چارواکي د یوه مشخص کاندید لپاره په کمپاین کولو تورن شول. که کوم برحال دولتي مقام یو مشخص کاندید ته کمپاین کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په وړاندې څه اقدام کوي؟ صالح محمد صالح دغه پوښتنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویندوی نور محمد نور څخه د مرکې په پیل کې کړي.
نه باید د دولتي امکاناتو او وسایطو څخه د یو کاندید په نفع او د نورو کاندیدانو په زیان ګټه واخیستل شي. که چېرې داسې کار ترسره کېږي دا په حقیقت کې یو تخلف او تخطي ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې که چېرې ثبوت او مدارک ترلاسه کړي مونږ د هغې پرېکړې په اساس باندې چې ولسمشر د یولسو کاندیدانو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ازاو سره کړی ده. مونږ دغه ثبوت و مدارک و شواهد راټولوو او بالاخره ولسمشر ته لیږو تر څو دغه فرد چې تخطي و تخلف یې کړی ده او دولتي امکانات یې د یو چا په ګټه کارولي دي د هغې مخنیوی وکړو او د هغې وظیفه تعدیل شي او یاد خپل پوسټ څخه آزاد شي.
بلې نور صاحب، تاسو څه ډول اسناد غواړي؟ مثلا په خپل والی او د والی ویان دغه رزنو چارواکي په غونډه کې حاضر دي، له کاندید سره یو ځای، حتی چې د والی ویان انانسري کوي، تر دې بل ښکاره ثبوت تاسو ګوري؟
کوم اورید چې تاسو اشاره کړی ده مونږ اجرات کړی دي او مونږ په دې برخه کې هغه ثبوت او مدارک او شواهد راټول کړی دي او د ولسمشر په ادرس باندې موږ لیدلی دي. پرته د دې چې تاسو تاسو ورته اشاره وکړئ، او بل په هم په ورته ولایت کې ترسره شوې ده چې یو لوی تخلف او تخطي وه، او مونږ دغه موضوع د ولسمشر سره شریک کړی ده. امیدوار یو چې ولسمشر په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او دغه افراد او اشخاص چې سوء استفاده کړی ده دندې وځندول شي او یا هم دوی د خپل پوستو څخه برطرف شي. تاسو پوهیږئ کوم والیان یا کوم وزیران چې د دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستی شي یا اخلي، دوی خپل ولسمشر باید وظیفې وځندوي او یا هم تعلیق کړي. د ټاکنو خپلواکه مشي داس کوم صلاحیت نه لري. نو مونږ ثبوت او شواهد د نهادونو څخه یا د خلکو څخه یا د کارګرانو څخه راغونډو او د ولسمشر ته لیکو.
نو که چېرې خپل ولسمشر په دې تورن وي چې خپل ولسمشر دغه سي کمپاینونو ته زمينه برابروي، نو بیا بل ارګان کوم یو دی چې تاسو به مراجعه ورته کوي؟
وګوره، بهترین نهاد یا بهترین ارګان چې خلک په دې برخه کې قضاوت وکړي هغه د مطبوعاتو له لارې خلکو ته وضعیت ورکول دي. که چېرې ولسمشر په کوم کاره ثبوت او شواهد او مدارک باندې پاکل پیکرونه کاو هغه افراد اشخاص چې استفاده کړي ده اقدامات ونکړل، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمول ده چې مونږ دغه ثبوت او مدارک او شواهد د خلکو سره شریک کړو او هغه موارد چې زمونږ او د افغانستان د حکومت ترمنځ تبادله شوي دي هغه هم خلکو ته په واضح ډول وښيي. مثلا مونږ دا ثبوت او مدارک لرو او په دې برخه کې اجرات نه دي.
د دیارلس او درې نیم کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه ل آزادۍ رادیو څخه.
په کابل کې نن په سلګونو کسان د وسلوالو طالبانو په حملو کې د ملکیانو پر وژنې د اعتراض لپاره د سیرینا هوټل مخې ته راټول شي. په همدې هوټل کې د نوي کال په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 تنه ملکیان ووژل شول. په وژل شویو کې د فرانسې خبري اژانس افغان خبريال سردار احمد، د هغه مېرمن او دوه کمکي ماشومان هم شامل دي. د سردار احمد مړی نن په کابل کې خبرو ته سپارل کیږي. په همدې موضوع سالم محمد صالح راپور لري.
راغون سیوی کسان به د طالبانو لخوا د ملکیانو وژنه وغندي او د دغو وژنو د مخنیوي غوښتنه به وکړي. د خبريالانو، د مدني ټولنې د غړو، ورزشکارانو او نورو فعالانو په ګډون به په سلګونو کسان نن ماپښین د سیرینا هوټل مخې ته سره راغون سي. دوی به د طالبانو او د دولت د نورو وسلوالو مخالفانو پر ضد توند شعارونه ورکوي. د دې حرکت یو تنظیمونکی امید شریفي دی. زموږ پیغام طالبانو ته چې د افغانانو دښمنان دي، زموږ کوچنیان او میرمنې وژني او پر ملکی اهدافو بریدونه کوي، دا دی چې اعمال یې افغانانو ته د منلو وړ نه دي او په ټول قوت د طالبانو دغه کارونه غندو. دوی پر ضد شعار ورکوو او په مشخص ډول طالبان د اسلام او هیواد دښمنان بولو. د افغان خبریال سردار احمد، د هغه د میرمنې او دوو ماشومانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. د جنازې تر مراسم وروسته اعتراضي غونډه کیږي. دغه څلور کسان د نهو هغو ملکیانو په ډله کې شامل و چې د نوي کال په اوله شپه د کابل سیرینا هوټل په منځ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل سول. سردار احمد د فرانسې خبري اژانس ته کار کاوه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولند دغه اژانس ته په لیږل سوي لیک کې د خبريالۍ په ډګر کې د سردار احمد فعالیتونه ستایلې دي. همدا تیر میاشت یو سویډنۍ خبريال نیلس هارنر په کابل کې ووژل سو او تر هغه مخکې په بلخ کې یو افغان خبريال وډبول سو. یو امریکایي سناتور سټیفن لینچ پرون کابل ته د سفر پر مهال د سردار احمد مرګ ته په اشاره وویل. په افغانستان کې خبريالان په خطرناک وضعیت کې دي. په افغانستان کې د خبريالانو ډله تر بل هر ځای په خطرناکو شرایطو کې کار کوي. د سردار احمد، د هغه د میرمنې او دوو ماشومانو د مړینې له کبله د دله کورنۍ او د له بل ماشوم سره چې سخت ټپي سوی خپل خواخوږي شایم. د طالبانو په برید کې د سردار احمد او د هغه د کورنۍ د دریو غړو وژل کېدو زیات ژورنالیستان په غوسه کړي او ځورولي دي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه هم د طالبانو دغه عمل غندلی او له ټولو رسنیو څخه غوښتي دي چې د دوو اونیو لپاره دي د طالبانو خبرونه نه خپروي.
لکه چې مو امریدل نه یا د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په ټولو رسنیو غږ کړی چې د دوو اونیو لپاره د طالبانو خبرونه او ادعاوې خپرې نه کړي. دوی د کابل سرینا هوټل په حمله کې د یوه افغان ژورنالیست سردار احمد او د هغه د کورنۍ د غړو د وژلو په اعتراض کې دا غوښتنه کړې ده. په یاد لرئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې پروګرام کې د افغان خبریال سردار احمد او دغه د ماشومانو د وژلو او پر خبریالانو د بریدونو په اړه ستاسو نظرونو ته انتظار باسو. اوس هم ټول ویدیو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنې کې ویلي، په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان جګړه پای ته رسوي، روسیا د افغانستان په یو شمیر پروژو کې په پانګونې سره د هیواد ته بیرته راګرځي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د کابل د کور جوړولو په فابریکه کې د یوه سپین ږیری افغان کارګر چې د شوروي د وخت ماشینونه ګوري عکس چاپ کړی او ورلاندې د دغه کارګر له قوله لیکلي، داسې احساسوي لکه د سړې جګړې دوره چې بیرته راغلی وي. واشنگټن پوسټ وایي، په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ جګړه په افغانستان کې مخ په سړېدو ده، مسکو په اوکراین او منځني ختیځ کې د ځان شکلولو ترڅنګ په افغانستان کې پانګونه کوي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم، روسیا د پخواني شوروي اتحاد د وخت په افغانستان کې ویجاړ شوي تاسیسات بیا جوړوي، څو په دې هیواد کې خپل سیاسي او کلتوري نفوذ زیات کړي. په کابل کې د روسیې د سفارت ویندوی ستیپان انیکیف وویل، دا سمه ده چې په افغانستان کې د روسیې ګټې مخ په زیاتی دودی دا بیخی څرګنده ده. موږ غواړو چې په سیمه کې خپل رول پراخ کړو. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، بلکې زموږ د خپل هدفونو لپاره هم ده. واشنگټن پوسټ رسپانې دا لیکنه ورسته لدې خبره کړې چې تیر اونۍ ځینو لویدیځو کارپوهانو وویل چې د ناټو د لویدیځ اروپا متحدان د افغانستان پر ځای اوکراین او په خپلو ختیځو پولو کې د امکاناتو او منابعو د متمرکز کولو غوښتونکي دي. د کاناډا هافینګټن پوسټ ورځپاڼې بیا په یوه راپور کې هغه دوه کاناډایان معرفي کړي چې د پنجشنبې په شپه د کابل د سرینا هوټل په حمله کې ووژل شول. په هغوی کې یوه زینب قاسم نومیږي چې له یو نیم کال را په دې خوا په کابل کې په رضاکار ډول ماشومانو ته انګلیسي ژبه ورزده کوله. هافینګټن پوسټ د زینبې د ورور کریم قاسم له قوله کښلي چې ویلي دي، دا د ټولو افغانانو کار نه دی، په حقیقت کې د یوه کوچني او خطرناک اقلیت کار دی چې افغانستان ته ننوتی دی. کریم علي همداراز ویلي چې خور یې په افغانستان کې امنیت احساسو، خلکو ورسره ښه چلند کاوه او له هېڅ شي نه بیرېده. بل کاناډایي روشن توماس نومیږي، هغه ډاکټره وه چې درې ماشومان لرل او په کابل ښار کې ماشومانو ته د زده کړې لپاره یو خصوصي ښوونځی جوړ کړی و. دواړو هم زینب قاسم او هم روشن توماس د آغا خان له انکشافي شبکې سره همکاري کوله. که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې حمله زیاتې کړې دي چې وروستۍ نمونه د کابل په سرینا هوټل او دغه راز په کندهار کې چاودنه وه، خو ولسمشر حامد کرزی وایي چې هیله لري چې سوله به وکړي. ولسمشر کرزی د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې پاکستان نور له روان وضعیت دردېدلی او سولې ته دی په خپله هیله لري. د وویل چې راتلونکي انتخابات به هم په افغانستان کې د لا زیات ثبات سبب شي. په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن راپور واوري.
ښاغلی کرزی وایي، د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوي او په همدې ډول به یوه ورځ په افغانستان کې هم د سولې خبرې کیږي. هغه وویل پاکستان د دې وضعیت نه ډیر دردېدلی او د افغانستان طالبان هم غواړي چې سوله وکړي.
سوله هم میای افغانستان،
افغانستان ته سوله هم راځي، سراسري سوله. پاکستان لخپل طالبانو سره خبرې کوي، خبرې پر مخ ځي. د افغانستان طالبان هم زموږ سره تماسونه نیسي، غواړي چې خبرې وکړي. نن یا سبا دا کار کیږي، نن او سبا دا کار کیږي. پاکستان نور د دې حالت زور نه لري، ډیر درد ولید،
درد بسیار دید.
خغلی کرزی ویل هغوی چې غوښتلې د جګړې او خرابې لارې په افغانستان کې خپل اهداف ته ورسیږي، وو پوهیدل چې لدی لارې نه کیږي. نوموړي ویل دوی په شوي چې افغانستان او افغانانو سره د زور تخریب او ګواښ لارې نه کیږي. ولسمشر کرزی پخوا هم پاکستان ته په اشاره ویلی وو یو ورځ به په خپل لاس روزلې مار وچی. افغان چارواکي فکر کوي چې د افغان دولت وسلوال مخالفین د پاکستان په خاوره کې روزل کېدل چې اوس په خپله د هیواد ته په ستونزې بدل شوي. ښاغلی کرزی په داسې حال کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله من دی چې دې ډلې د انتخاباتو په رانږدې کېدو سره خپلې حملې زیاتې کړي. په عین حال کې دولت د ملا معتصم آغاجان په مشرۍ د طالبانو د پخوانیو چارواکو له یوې ډلې سره د سولې خبرې پیل کړي، خو خپله طالبان لا هم د سولې خبرو ته حاضر نه دي. ښاغلی کرزی چې د نوي تعلیمي کال د پیل په غونډه کې خبرې کولې، همداراز ویل چې راتلونکي انتخابات به هم په هیواد کې لا ښه ثبات رامنځته کړي. هغه له خلکو وغوښتل چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي.
زموږ یولس میلیونه ځوانان ښوونځیو ته ځي، یولس نیم میلیونه. که زموږ لویان هم په همدې شمېر کې راووزي او رایه ورکړي، نور لا نور به وي. که کم راووزي تر اتو نهو میلیونو ورسیږي، افغانستان کامیاب دی. تر شپږو میلیونو هم کامیاب دی. د باندې راووزئ، رایه ورکړئ او خپل هیواد کامیاب کړئ.
د سولې راوستل به له ښاغلي کرزي نه وروسته نوي ولسمشر ته هم یو لوی چیلنج وي.
در انتخابات رای می دهید؟
بله چطوری؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدی؟
بله شرکت می کنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک، گام به گام از رادیو آزادی.
افغان بزګران نوی کال ته خوښ دي. دوی وایي نیت یې کړی چې سږ کال د زیاتو حاصلاتو په خاطر په خپلو کروندو زیات کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې تیر کال په هیواد کې د هیواد اړتیا تقریبا په خپل هیواد کې تولید شوی و. افغانستان هر کال سبان شپږ میلیون ټنه غلې ته اړتیا لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان بزګر د تیر ژمي ورختونو او د نوي کال په سرلی هلمند کړي چې لخپلو کرواندو او باغونو څخه ښه حاصلات پورته کړي. د کابل ولایت درې بزګرو شیر آغا محمد امین او عبدالرحمن آزادی رادیو ته وویل:
ماشاءالله دا کالم ډیر خراب دی، بارانونه مو سو د قانون ته خون ته ماشینالات ته ضرورت لري، ترکټول ته ضرورت لري، ترشلې بسغو ته ضرورت لري، بندونه نشته. خپل دې کال ټول ارسو وبو خراب کړي.
د قانون خو چاول په سلاشي کوټو ته ضرورت لري، مسبندونه وړي او بوس ترکټول نشته. مثال کوپراتیو او منطقو کې نشته.
بندونه وس ټول سلو خراب کړي دي. حکومت ورته باید بازار ته جوړ کی، باید هغه باید په پروشو رسیدي. د قانون باندې توانی نسی.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې دا هیواد هر کال شپږ اشاریه و میلیونه ټنه غلې دانې ته اړتیا لري. د یاد وزارت چارواکي دا هم وایي چې د هیواد تیر کال خپل د اړتیا وړ تقریبا ټوله غلې دانه په هیواد کې دننه پوره کړې وه. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس ډاکټر جاوید قائم د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل: که طبیعي آفتونه پیښ نه شول، هیله ده چې دا اندازه غلې دانه بیا هم په هیواد کې دننه تولید شي. د وویل په دې صورت کې به یوازې د نیم میلیون میتریک ټنو غلې دانې واردېدو ته ضرورت پیښ شي. ډاکټر جاوید قائم د بزګرانو غوښتنې پر ځای وګڼلې او وویل چې سکال پلان لري د سباندې دولس میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د هیواد بزګرو ته بزري تخمونه، تراکتورونه او داسې نور کرنیز ماشین آلات آماده کړي.
حدودا تقریبا 7 میلیون دلار امسال ما در بودجه گرفتیم برای خریداری تخم بزری و کود کیمیاییم.
سکال مو شاوخوا او میلیون دلار په بودجه کې ځانګړي کړی چې د هیواد بزګرانو ته کیمیاوي سرې او بزری تخمونه آماده کړي او د کوپراتیفونو لارې یې پرې وویشو. همدارنګه د کرنې وزارت یو اندازه نوره بودجه په پام کې نیولې چې بزګرو ته ماشینونه آماده شي. د دې ترڅنګ له چین سره یو تړون شوی چې هغه هیواد به د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت افغان بزګرو ته ماشینالات اخلي او د بندونو جوړولو ته ځانګړې پروژه لرو چې فعالیت یې روان دی.
په یاد لري چې له لنډو خبرونو وروسته تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. او په دې خبرونه کې د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د کورنۍ د غړو د وژلو په اړه ستاسو نظرونه اورو. د پاکستاني وسلوالو طالبانو استازی او د حقانی مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق وایي چې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره ځای ټاکل شوی دی. نوموړي دا خبرې د شنبې په ورځ یعنی پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د پاکستان د حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د نوي ټاکل شوی کمیټې له غړو سره تر کتنې وروسته وکړي. نوموړي همداراز ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د دواړو خواوو مخامخ خبری پیل شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په رالېږلي راپور کې واوري.
د پاکستانی وسله والو طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ځای نهایي شوی دی. د پاکستانی وسله والو طالبانو استازو او د پاکستان د حکومت لخوا د نوې ټاکل شوې کمیټې غړو د شنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د لومړي ځل لپاره سره ولیدل او د مذاکراتو د روان بهیر په ګډون د دواړو غاړو د مستقیمو خبرو اترو د ځای ځایګي د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دا غونډه چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر په غوښتنه بلل شوې وه نږدې درې ساعته دوام وکړ او د حکومت او د وسله والو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ځای ځایګی هم پکې نهایي شو. د غونډې په پای کې د پاکستاني طالبانو استازي او د حقانی مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د پاکستاني وسله والو طالبانو د سیاسي شورا او د حکومتي کمیټې ترمنځ مستقیمې خبرې اترې پیل شي. په دې غونډه کې د حکومتي کمیټې او د طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې غړو ګډون کړی و او په دې کې د حکومت او د وسله والو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لپاره ځای وټاکل شو. اوس په راتلونکو څو ورځو کې په یوه خوندي ځای او زموږ په موجودګۍ کې د طالبانو او حکومت ترمنځ مستقیمې خبرې اترې پیل شي او هیله لرو چې دا خبرې به یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي همداراز وویل چې د امنیتي ستونزو له امله نشو کولای چې د پاکستاني طالبانو او د حکومت کمیټې د غړو ترمنځ د خبرو اترو ځای سرګند کړو. مولانا سمیع الله قمدار زیاته کړه چې موږ به د طالبانو او د حکومت ترمنځ د سولې خبرو اترو د کامیابولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړو او تر وروستي حده به کوشش وکړو چې مذاکرات له ناکامۍ سره مخ نشي. د پاکستاني طالبانو د استازو او د دې هیواد د سولې د کمیټې ترمنځ په داسې وخت کې د لومړي ځل لپاره لید کاته شوې چې وسله والو طالبانو د همدې میاشت په دویمه نیټه له حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړی او خپل ټول فعالیتونه یې لغوه اعلان کړي دي. که څه هم د پاکستاني طالبانو استازي مولانا سمیع الحق د چهارشنبې په ورځ په ملتان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې وسله وال طالبان په دولتي او هغه ځایونو کې له مذاکراتو ډډه کوي چې حکومت ور په ګوته کړي دي. بلخوا د پاکستاني حکومت لخوا د ټاکل شوې کمیټې غړي وایي چې دوی له وسله والو طالبانو سره د وزیرستان په ګډون په هر ځای کې خبرو اترو ته چمتو دي.
له همدې راپور سره د دې خبري سرویس پای ته ورسیدو. خو له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. موضوع به بیا هم درته تکرار کوم. خو لومړی د دې سال لنډ خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا یو سناتور وایي که د کابل له واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي امریکا نشي کولای د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. په پام کې د نن په سلګونو کسان د وسلوالو طالبانو په حملو کې د ملکیانو د وژنو پر خلاف په کابل کې اعتراضي غونډه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل چې د یو مشخص کاندید په ګټه د دولتي امکاناتو د ګټه اخیستنې له کبله د یو دولتي چارواکي په اړه تصمیم ونیسي. په عراق کې څو بمي بریدونو د امنیتي مامورینو او ملکیانو په ګډون 14 کسان ووژل. د روسیې پلوي ځواکونو پرون په کریمیا کې د اوکراین د هوایي ځواک دوه اډې ونیولې. روسیا وایي اروپایي ټولنې چې د جمعې په ورځ د کریمیا د بحران له کبله پر 12 روسانو او اوکراینیانو بندیزونه ولګول له واقعیت سره اړخ نه لګوي. ادعا کیږي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې د چین د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن او انټرنیټ د اصلي مرکزونو د انټرنیټ سرورونو ته نفوذ کړی. او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په هاګ کې د کېدونکو سرمشریزې په درشل کې هالنډ ته ورسید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. هتل کابل سرینا در شب نوروز شاهد یک حمله تروریستی بود. در این رویداد 9 تن به شمول 4 خارجی کشته شدند. مرگ یکی از خبرنگاران افغان با همسر و دو فرزندش در این حمله در هتل کابل سرینا خیلی یک پیامد ناگوار برای بسیاری ها داشت. نهی اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از تمامی رسانه ها در کشور خواست تا برای دو هفته بر نشر خبرهای طالبان شورشی تحریم وضع کنند. در این میان انتظار می رود صدها تن امروز در کابل در اعتراض به ادامه کشتار غیر نظامیان توسط طالبان در برابر هتل کابل سرینا گرده هم بیایند. بر اساس گفته های تعداد از تنظیم کننده های این گرده همایی شرکت کننده ها تصمیم گرفتند تا علیه طالبان شورشی در این گرد همایی امروز شعار بدهند. سردار احمد خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس، همسر و دو فرزندش در حمله تروریستی شب نوروز در کابل سیرینا کشته شدند. قرار است جنازه سردار احمد امروز در کابل به خاک سپرده شود. شما در مورد این خبرنگار چه نظر دارین و این حمله را دربارش چی فکر میکنین که عمله بر رسانه ها و کارمندان رسانه ای چقدر تاثیر گذار بالای البته کار خبرنگاران خواهد بود؟
بله، همدار از لکه سنگه چه نی ویلی دی نی دی نظر پا باره که استاس و نظر سره نی یا د افغانستان لازاد و رسانه و د ملاتر اداره پا طول و رسانه و جخ کرده چه د دو اونه یو لپاره د طالبان و خبرونه و اداوی خبری نکری د خبریالان و د مسئولیت کمیتی هم ورت غشتنه کرده. خو لبل خو پا کابل که نن پسلگونو کسان د وصلوال و طالبان و پا حملو که د ملکیان و پر وجنی د اعتراض لپاره د سیرنا هوتل مخی تر اطولی چه پا همدی هوتل که د نوی کال پشپه د وصلوال و طالبان و پا حمله که نه تن ملکیان و وجل شد. د رسانه و طولنو دا غشتنم کرده چه نور طالبان و تا وصلوال طالبان و نوی بلکه تروریستان یا ترهگری و بولی. تاسی اوریدون که چه فکر کوی چه ل خبریالانو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ همدا شیبه ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ 0992 203 1540، بیا وایم 0992 203 1540، او یا هم 0800 225 255 زموږ د تلیفون شمیرې دي.
بله، شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام و احترامات تاسو ته محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالمنان دقیق مې کابل د قربانو ملامت ده.
مهرباني کوي دقیق صاحب کور دی ودان.
تشکر خیر اوسه. که موږ تاسو وګورو، یعنې مثال دغه تروریستان دائمان مثال همدغه کار ده اوس دغه پخوا یعنې چې د دوی حکومت په هغه وخت کې یعنې په همدغه سیاست باندې دوی کامیابي لاسته راوړه. په خاطر دې چې د هر ځای به جنګ کوو، د ما ته معلوم دي یعنې 8 کلن ماشوم دی ووځو دا شمال ته مثال داسې بډ دا که وخت غټ کچی بسي یعنې معلوم حیوانات دې ویشتل دا به د مخالفین مثال د دې لپاره چې خلک قتل و کشتار ونه کړي صحابه تخش کرده. یعنی دوی آقا سیاست توزه پوره هم قد میوله ده پدر خاطر بانه مثال ده قبل و کشتار که. یعنی دوی مثال پدی خاطر سیاست نپی که سیاست بید که دل دوی آقا شرعی ترخ خاطره بایده مثال یاده که قبل هم نو که یعنی طول ده افغانستان خلق ورده سیاست نیسو ده رواسه شروع شد نو پدر جرات بانه یعنی دوی سیاست که پوش یعنی مثال ده سیاست دوی ناکامه ده
و پشتنه لطاس سخه دقیق سب لطاس سخه یا پشتنه دادی
دمه ودنه لپاره کې یعنی باید د عبادت لپاره مقاله کسان چې شي عمل د پمغه عمل باندې اچي دا چې کوي هغه کار باندې اچي تر روز باندې د څنګه باندې کومه دهشت کارو کله چې ان تمام نړۍ وي نه غو ته طالب دي چې د مدرسې دي د اسلام رکن مثال ته دین دا طالب وو یا غوړ ورته وي چې دغه تمام افغانانو کې دا غاته
مننه سلامت او سید صاحب کردی ودن.
تشکر، مهربانی لطف کردین و تا دقایق بعد با تعداد از خبرنگاران هم صحبت خواهیم کرد که همکاران یا هم مسلکان سردار احمد خبرنگاری که قربانی یک حمله تروریستی در کابل شد تماس خواهیم گرفت و نظریات اونا را هم بپرسیم و همچنان با یکی از برگزار کننده های گرد همایی امروز در نزدیک هتل کابل سیرینا.
اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون
میروانی
صاحب. السلام علیکم سروان صاحب، شاهزاده نبینا هم دکنار ولایت مرکز اسلامآباد متاسف سر باری سکیم.
میروانی
کم سیب
میروانی سیب
گران در کما پیخ سی رمیز است کم پا کابل سی فایده سر دارو دارو یو رو جورنالی سر رخبال اولادونو پا حق پرستو زد آغی و کورانهی تا در اللہ رب العزت سخن سبری جمل غالما و در شایدان ورونو تا در اللہ رب العزت سخن جانتی تردوز غالما. گران بدبختی ها دا افغانان پا هر طرف دا سراغلی دا زد امروه ما کتا سواخ انچه تا افغانان ایسی طالبان ورونو دا افغان دا فار خودسی لازم نده چی یو جورنالیس سره دا مرمن یو سره دا ورون ما شما ناغت پا قتل بانده دا سوا دا چه مقصد دا فار و کم وران دلر و کم عدب دیو او بیا دا کابل دا شهریان نمیدائی نوارزو دا ورونو دا انتخاریان خود چه دا اسمان نمیر اکو جیگی خو په همدغه لارو باندې راځي. همدا تاسو ورته په کورونو کښې خپل ځای ورکوئ، مه ورکوئ داسې خلکو ته په کورونو کښې ځای چې هغه د افغانانو د مرګ په خاطر راغلي، هغه د افغانانو د جوبلې په خاطر باندې راغلي. نو د خدای لوی ته وګورئ، تاسو کابلیان دغه شان خلکو ته ځای مه ورکوئ. د وسلوال پوځ نه مې دا غوښتنه ورونو، څو کمربنده په کابل ته پاتې دي، دا په کمه لار باندې راغلل؟ ضرور همدې کښې د دې وسلوال پوځ د دې دولت سره لاس دی، په رینجرو کښې راوړي هلته کښېنئ. دغلته ګوره مهم وزارتونه دي، قصر دی، دا په کومه لار باندې راغی؟ دا رسمان نه راکته شو ضرور دې سره د کوم پولیسانو لاره ورسره. او بیا مې د دولت نه دا غوښتنه چې دا شخصي کوم سکوټونه چې جوړ شوي دا زر تر زره لغوه کړي، او دا زر تر زره د منځه یوسي. همدغه خلک داسې دي چې خلک راوړي په خپلو موټرو کښې، او یو فساد او شر او په افغانستان کښې جوړوي مونږ ته. نو دغه شهید ته د اللهبالعزت صبر جمیل ور په برخه کښې، او زموږ افغانانو وروڼو ته د الله ربالعزت د تل لپاره صلحه راولي دغه نوي کال سره. خدای دې وکړي چې د افغانانو د هېواد نه دغه د جنګ سره د تل لپاره ټول شي.
سلامت اوسئ. کورم مدان چې ټلیفونه مو کو او نظر مو سره مهرباني.
سلامت باشین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. موضوع برنامه را هم یک بار دیگه براتان اعلان میکنم که در باره کشته شدن یک خبرنگار افغان با همسر و دو فرزندش در هتل کابل سرینای است که در شب نوروز این حادثه رخ داد و تعداد زیاد از خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها این حمله را شدیداً محکوم کردند. قرار است امروز صدها تن در کابل در اعتراض به ادامه کشتار غیر نظامیان توسط طالبان مسلح در برابر هتل کابل سرینا گرد هم بیایند. یکی از شرکت کننده های این گرد همایی زهرا موسوی خبرنگار و روزنامه‌نگار است که امی حال در تماس مستقیم تلفنی با ما هستند. خانم موسوی سلام، صبح شما بخیر. مشخصا خواست شما در گرد همایی امروز چیست؟
سلام و صبح شما و شنوندگان رادیو آزادی هم بخیر. ما تعدادی از شهروندان و فعالان اجتماعی و خبرنگاری در کابل دست کم قرار است امروز در جوار هتل سرینا آخرین حمله ای که متاسفانه شب سال نو اونجا متاسفانه رخ داد و باعث کشته شدن چندین غیر نظامی از جمله یک خبرنگار شد، امروز جمع خواهیم شد و از حکومت آینده افغانستان، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواهیم خواست تا موضعشان را در کمال دوست و دشمن افغانستان روشن کنند و خطوط قرمز خود را به ملت افغانستان اعلام کنند. ما از اونا خواهیم خواست که قطعا در حکومت آینده سیاست حکومت قبلی را دنبال نکنند و سیاست التماس و سیاست به اصطلاح فرودستی را در برابر دشمنان افغانستان کنار بگذارند، یک. و دو، ما اعلام خواهیم کرد که جریان مردمی در برابر طالبان و بر علیه طالبان یک جریان مردمی اجتماعی و شهروندی و مدنی آغاز شده که ما این جریان به هیچ عنوان نخواهیم گذاشت خاموش شود. مردم افغانستان دیگر با دشمنان این مرز و بوم تحت هیچ شرایطی، با کسانی که غیر نظامیان و کودکان را به این مرز و بوم میکشند به نام مخالفت، ما قطعا سر سازگاری و سر آشتی نخواهیم داشت.
بله خانم موسوی، چرا از حکومت آینده، از حکومت فعلی چرا نه؟
حکومت فعلی راست شد بخواهیم آقای نعیمی، در چندین سالی که به ترتیب به نوزامتی کشور به دست داشته، سیاست های متناقض و چندگانه ای داشته. از طرفی این حکومت از عمرش چند روزی باقی نمانده، فکر میکنم ارزشی را نداره که ما دوباره مطالبات را که در تمام سالها از حکومت خواستیم در زمینه خطکشی میان دوست و دشمن دوباره تکرار کنیم. به باور من قیام ما به این حکومت دیگه بیفایده است، بخاطر که حکومت گوش شنوا نداره. بنابراین با توجه به عمر کمی که از حکومت مانده، ما مطالبات خود برای این تجمع اعتراضی و شهروندی از حکومت آینده و نامزدان ریاست جمهوری به اصطلاح آینده خواهیم داشت. این حکومت به باور من گوش برای شنیدن داره و نه منطقی هست برای فهمیدن این مطالبات مدنی ما.
بله، من حیث یک خبرنگار و روزنامه‌نگار چه فکر میکنین کشته شدن سردار احمد بالای پیکر رسانه های افغانستان تا چه حد تاثیرگذار خواهد بود؟
آقای نیمی، رسانه های افغانستان در 12 سال گذشته از جمله یک پرکارترین و دو آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی بودند. ما شاهد چندین و چندین مورد کشتار رسانه ها و کشته شدن رسانه، اعضای رسانه ها، از این خانواده رسانه ها و خبرنگاران از سوی طالبان دهشت افکن بودیم. در آخرین مورد مسئله که در کارتینا و انفجاراتی در کارتینا و اتفاق افتاد، شما هستم به جالب نسیمه خبرنگار جوان کشته شد. در مناطق پرآشوب و پرسرش همیشه طالبان و سراغ خبرنگاران میرن. این بار این کشتار در کنار کشتار کودکان بیگناه و افراد غیر نظامی کاسه صبر جامعه خبرنگاری و جامعه مدنی و جامعه شهروندی افغانستان به ترتیب لبریز کرده و ما این بار جمع خواهیم شد و با تحریم و بایکات خبری رسانه ها و فعالیت گروه دهشت افکن و دشمن با اونا خواهیم نشان خواهیم داد، حداقل در حالت بسیار بسیار مدنیش، که ما در دو هفته بایکات میکنیم هر نوع پوشش خبری شما را دست کم در رسانه های داخلی. شما برای ما وقتی به عنوان حقوق انسانی ما ازش قائل نیستیم و ما هم دست کم میتونیم شما را از اجندای بسلا خبری و از اجندای فعالیت خبرنگاری خود خارج کنیم. این حداقل کاری که میتونه جامعه خبرنگاری افغانستان انجام بده در برابر اعتراض و کشتار بی‌رویه غیر نظامی ها، در برابر دهشت افکنی و وحشت آفرینی که طالبان و گروه طالبان انجام بده.
با تشکر فراوان از شما خانم زهرا موسوی، خبرنگار و روزنامه‌نگار افغان.
وس په ولارشو نور اوریدونکو ته چې د ټلیفون په لاین کې منتظر دي، مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا میکروفون ستاسو.
سلام علیکم سلام داوود رنو اوریدونکو ټول همکارانو ته سلام او احترام د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ محمدي خبر کوم.
مهرباني کوئ محمدي صاحب.
نظر دادې په دې باره کې چې دا سامه خبره ده چې د توریستانو په ډله کې، یعنی دغه ډله واقع ده، او دا چې خبره هم ده چې دا خو د خارجانو او دغه غاړې د پاکستانیانو د اشهای د طرف لاس دی، او دا چې ترتیبات دلته خامخا په دغه منطقه ده چې رینا اوسل چې د چا په ولکه کې وو یا د چا په تصرف کې وو، په دې منطقه کې په دې خلکو کې هم د امنیت په خلکو کې لاس لري، خلک لري، سړی لري، دې له سړی دا کار نه کېږي. او یو مخ بداسې هم نه وي چې یو مخ دا په تورستانو کې دا ډله ده القاعده چې دا طالبان ټول شامل کی، ځکه په دې کې رنګ رنګ خلک شته، داسې خلک شته چې د افغان هر مؤمن هر ولس ګناه وګړي د هغه مددګار دی، د هغه خدای هر رقم تکلیفونه چې پر ورځي د هغه یا ناخوښه دي، خو داسې خلک دي چې د هغه پاکستانیانو دغه منډیکو ته دلته راځي، روزل کېږي، او دا دلې په دغه نږدې حکومتي په دغه کړي چې داسې خلک شته چې معنا ولاړ د پیسو دپاره د بل غلامان دي، د عیسایي غلامان دي. دا موږ ته څه معلومه خبره ده چې دوی تاسې مثلاً هغه چې اوس په کانګزۍ کې ولاړ دي ولسمشر ته، یعنې ول هغه شر ځای هم یو وخت دغه د بادر د خرڅ کې چې بین المللي ساته
موزم خارجی شه. اصلی پشتنه داده، اصلی پشتنه داده محمدی صاحب، محمدی صاحب خیر لموزم خارجی شه کور ودان سلامت اوسه. که په دې اړه نظر څرګند کړي چې دا د خبریالانو ټولنې چې وایي چې د طالبانو خبرونه او د هغوی ادعاوې د 15 ورځو په مخه مه خپروئ، په دې اړه هم که نظر څرګند کړي خوشحاله به سو. بل
تا چه حد موافق هستین که اینا تروریست خطاب شوند؟ چون در حمله تروریستی شب نوروز تعداد 9 تن به شمول یک خبرنگار افغان با همسرش و دو فرزندش کشته شدند.
پدی حمله که څلور بهرانیان چې وژل شوی هغه هم ملکی خلک وو، مثلا دوی شزی لنمونه خوم داسې معلومی چې مسلمانان وي، ځکه چې یو زینب قاسم نومې ده، بل روشن وګوی هم د ملکی چارو لپاره راغلی وی، وی مکتب جوړ کړی وو، بل د انګلیسي زده کړې کورسونه جوړ کړی وو، افغانانو ته انګلیسي ژبه ور زده کوله. ور به شو بل اوریدونکو ته آزادی رادیو ده مهرباني وکړئ
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
بله اوریا ایشو سلام صاحب.
بله صاحب باورو مهربانی کوي لکم زین خبری کوي.
خالد شجاع یم د ژوند ولایت څخه ایشو سلام صاحب تاسو ته او تاسو زریف نظر صاحب ته او ټول همکاران ته نیکه لري سلامونه د هلمند څخه وړاندې کوم.
سلام مهربان.
دا یتي خبره ده چې د خبري اعلان او وایي د ولس وژنې څه خبره ده چې هغه ولس وژنې هغه د ولس خبری اعلان یو ملکی خلق دی او ولس مفتر دی دا بیخی ظلم دی دی تینن دا شد گری دی بیتا ام باید دفعه ویسی گوده دا خبره بانجی مصری پوتی ویسی گوده دا من دولایف که دل تجوان کم دری خبری اعلان دل تا پشارت ورسی دل چیز ما فیادی وست عبدالسمد روحانی و پرش شواهد داری معلوم دی چاگات دلانجر پلونم و لانجر باویشت شوی و او بیادا تیرو رزو که بیا عبدالحادی حمدر شهید سوارم شواهد موجود و بیا نور احمد نوری و در بس راجیو دلتا محلی راجیو در آهی خبریان و شهید سو این دید داده شی و داده شی تقدیر پریده بی حکومت بی کلاس لری و حکومت دبیتا تامره نزمه دکره در خبریان و ساتین دیتا بوله داده چی دا و ترکی خو مقابلی هم شروع و یعنی داده شروع و وی دبیتا فرشی دا حمله را کنشل که داده شی دا حکومت پر دزش کده حکومت سرایی کده و جلسه یعنی بیدی یقینی هیسی معلومات نیست کده وقت من طالبان فهمه که و جلسه بیدی
پر حال مننه لیکن دیدی فلم اخستل شوی دی حالتا کامره نسب دی پا کامرو که شکاری شی البته کمی طول خبریم ندی پا زینو کشی خبری شوی دی پا دی که هم مالی میشه چه چوک چه کبی
بله میریم به شنونده ها اونا چی میگن در مورد حمله بر کارمندان رسانه ها و به خصوص همی حادثه که در نتیجه از او سردار احمد خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس به شمول همایرو همسرش نیلوفر دخترش و عمر پسر خردسالش در رویداد کشته شدند. این حمله تروریستی شب نوروز در هتل کابل سیرینا رخ داد. بریم به شنونده ها چی نظر دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی
سلام علیکم.
سلام صبح مهربانی.
جورسه صحت سلامت.
تشکر. سلامت باشید.
من اول تسلیت خدا عرض میکنم بر خانواده محترم امی خبرنگاری که شهید شد امروی خانوادهش. و در ضمن ما مشکل ما این است که ما فکر میکنم در افغانستان ما کاملا دستور خارجی است و امی کسایی که امی عملات میگه چیز میکنن انجام میتن توسط موترهای خارجی و موترهای شیشه‌سی ها میایه و در جاهای چیز گماشته میشه و همه تر عملات دست بزنن و ما اکثرا میره فکر میکنم دستای خود کشورهای خارجی مثل ایالات متحده آمریکا یا یکی مثلا همی عرض بکنم که انگلیس همی دو کشوری که بزرگترین کشور است و همینا خودشان دستشان پشتنی قضیه هست.
بله شما این عطس را که میزنین فکر بکنین که ایالات متحده آمریکا بالای البته محلات تجمع مردمی و غیر نظامیان به وسیله تروریست ها حمله میکنن؟
بله 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 همینطور یک حدث که عرض کنم مردم افغانستان اکثران یعنی اکثریت در این نظر هستند که تماما قضایی که بله. امروز در افغانستان همینطور
بله تماس بایی شنونده ما قطع شد.
خیر خبر خبری وکره د تلیفونش میره به یوزل بیا اعلان کو 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 3 و 4 بلش میره ده 0 و 7 و 8 و 2 و 5 و 5.
برم با شنونده ها حاله مهربانی سب بفرمایین رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
مهربانی وکی سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سب.
هلو
استاسی خبری اورو خبری وکی لطفا.
سلام علیکم زه اټکم نومره خو د ټول عمل ځغان د قوا خبره مهمه ده چې تاسو چې په افغانستان کې جنگ د ملکان خبره لنډه ډیر وژل شي ولې افغانانو نه وارن چې راځي د جنگ د افغانستان ورکو ځکه په افغانستان کې روان جنگ افغانانو جنگ دی نه د اصل د بهرانیانو جنگ د بهرانیانو افغانستان ته روان دی چې نه اوسل خوندي او نه مرچ خوندي نه زموږ خار خوندي دی که تاسو حق لري په خبريالو وژل کېږي مولانا وژل کېږي هر سره وژل کېږي نو راځي چې جنگ ورکو جنگ ورکړي
سلامت و سی اٹک صاحب اصلی خبر خدا دا خو پدید نظر سرگن نہ کچھ ری خبریالان و ٹولن و غشتن کرے دے چھ دے طالبان و خبرون دے رسنے نخ پروی دے پنزل سو روزو لپارا نہ دے دوی خبرون نہ دے دوی ادعاوی خبروی او دوی تے دے تیروریستان ہوئی پدی اڑکا نظر دے سرگن کھڑے وے شبو خیر نور اور دن کو چھے لرو چھ دوی نظر سرگن کی
مهربانی سه بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بخشین مقصد بله که چی هاشم پادنه که یعنی اوزبایی که خود افغانی ها کنند افغانستان در این اوزبایی که این خارجا زندگی کنند باید که در اوزبایی خودشان باید نباشه که او منطقه دشمن هستند منطقه دشمن باید که دشمن کار خود انجام داریه من یا روی خبریالی که چی بوده که افغان خبریالی چی بی کدام جایی بجرد هستند
او خور رستوران تست محل هست که همگی میتونند در اونجا برن به خاطر صرف غذا
بله بچه دکی
مگر افغانها دیگه خیلی هست کلش مردم برو کلش مطلب هست یک سر خورجی هم نماشه پر جایی چیم نه سری پر دشمن هسته عمله خود بکنه دیگه باید چیم دارم
تشکر سلامت باشین میره بونی سب
شما هم زموش رخ پلم کارانم تلی دیش پم دیو تل کشپا تیره کرده ده خود اگه نده چی افغان به تمنه که چی دخپل هیواد دخپل پایتخ پی وطل تمزه یا بل تزه خو خیر دو دی نظر ده دی تلفون شمیری بایو زل بیاور تیلان کو
0700-822-755 و 0799-203-540 میتونین با این شماره ها با ما تماس بگیرین و نظرتان را در مورد حمله بر هتل کابل سیرینا و کشته شدن سردار احمد خبرنگار جوان افغان با خانوادهش با ما شریک بسازین. مهربانی رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم. نه صرف تا کاروان سے تاوتور اور ادھر کو تا سلام نہ ہوئے ماں
میرا بنی سلامت
سر خلا وفای مالا کا شاول ہے تھا
میرا بنی خوش
کاروان سے زخ خپل شخصی نظر ہوئے ماں دے چا خبر نہ کہو ماں خبر ہوئی سے رچ مون تو افغانستان کے خبر اعلان قران دی زلم تیری اور خوشنات شاہدان ہمیشہ مدد خبر نہ دی دی چے دتنا تجھے یہ راڈیو خبریاں اسلامی زے چے پلانے دے خرو ہا شو یا ہم شو نہ چوری دے خبر اعلان سر دا سی چلن کی دی نماز نظر بعد خبر اعلان خپل بلا سے دی نہ غزہ کے شرکت چے کو افغانستان کے بیان دا دی خبر کی کہ بعد رسنے تو بس تو آزاد ہوسی دولت فشار لاندې ونو وسی چې طرف داری ونو بری دا سوالا ونو
اما ای در جریان کار کشته نشد آقای وفا ای خبرنگار با خانوادهش رفته بود بر صرف غذا در شب نوروز
عرض میکنم عرض میکنم این در اجازه بتین عرض میکنم من خبر یادان به خود آدم خارجی سایر و ریوال خود همیشه در آقای به نظریات خزان در سرت نده او تل ها سخت فرق کلی دیگه دولت سرت نده جونده مثال دین خبر خبریالان اداره ده
وفا صاحب تاسی وای چه خبریالانو دی حکومت ما پا گتا خبرون خبروی حال دارشی چمره انتقاد هم در رسانه پا حکومت بندی که وی گمان نکومه چه هیچ سوک دی بلو که دی دولت و سلوان مخالفان خو دستی خبر نکی چه واقعا غیلی پا دولت بندی انتقاد وی دی خو بلایو سره ادعاوی کوي او غم دی حکومت په کارونو باندې هیڅ کلم انتقاد نه کوي دوی صرف د خارجانو مسله مطرح کوي پر حال مننه د دوی تلفون
قطع شوی
دی بل اوریدونکو لرو
نه شنونده ما تماسشون قطع شده اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان یا نه از تمامی رسانه ها در کشور خواسته تا بر دو هفته بر نشر خبرهای طالبان شورشی تحریم وضع کنند این اقدام پس از آن صورت گرفت که سردار احمد و همسر و دو فرزند شب نوروز در حمله تروریستی از سوی شورشیان در هتل کابل سیرینا کشته شدند قرار است مراسم به خاک سپاری آنها امروز در کابل برگزار شود تعدادی از خبرنگاران امروز به یاد بود از سردار احمد و همچنان در اعتراض به کشتار غیر نظامیان افغان در برابر هتل کابل سیرینا تجمع خواهند کرد پیش از این در ولایت بلخ تعدادی از خبرنگاران با شدیدترین الفاظ کشته شدن سردار احمد و خانواده‌اش را تقبیه کردند سروان صاحب تعداد از امی خبرنگارا را البته با اونا صحبت های مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار ما در ولایت بلخ انجام داده میره بشنویم
دبا وابرو بیا با بروستا بیا وریدون کتنه و بطور کو البته که دی خبرونو وقت نو
عبدالعزیز کریمی هستم یکی از خبرنگاران در ولایت بلخ متاسفانه باز هم ما اطلاع یافتیم که باز هم مخالفین دولت جنایت کردن و حادثه آفریدن که در این حادثه 9 تن از هموطنان ما و شهادت رسید که در میان از اینها یکی از خبرنگاران ما بود به شدت محکوم میکنیم و علت ازی فکر میکنم تنها مربوط به نیروهای امنیتی افغانستان نمیشه، اما مشکل در اینجاست که جامعه جهانی باید همراه دولت افغانستان همکاری بکنه و لانه های تروریستان که لانه های اصلی از اونا هست در بیرون از افغانستان، اونا را باید اینا ریشه‌کن بسازن تا اونا دست از جنایت در افغانستان بردارن.
به نام خدا، کاظم حیدری هستم، یک تن از خبرنگاران در ولایت بلخ. واقعا حادثه‌ای که در کابل رخ داد یک حادثه بسیار دردناک و وحشتناک است و ایره هر انسانی، هر وجدان انسانی را نمیتونم بپذیره، بل با عنوان یک هم مسلک با خبرنگاری که در این حادثه جانش از دست داد و نه تنها خودش بلکه خانم و فرزندان خردسالش هم از دست داد و تعداد دیگری هم در اینجا کشته شدن، ما شدیدا تقبیح میکنیم. واقعا جای سوال اینجاست که چرا حکومتگران ما در رابطه با همچه مسائل چند سال است یا چندین سال است که به تفاوت هستن.
من حبیب نجفی زاده هستم، یک خبرنگار در مزار شریف. کشته شدن احمد سردار ما در کابل به شدیدترین الفاظ تقبیه میکنیم و مقصر اصلی را ما دولت افغانستان میبینیم که او در جای کشته شد که از امنیت کامل برخوردار بود.
طاهر صدید هستم، خبرنگار تلویزیون خورشید در شمال افغانستان. ما باز هم متاسفانه که شاهد کشته شدن یکی از اعضای خانواده خبرنگار در افغانستان بودیم. مخالفین مسلح حکومت باز هم دست به جنایت زدند و یک خبرنگار افغانه که همیشه تلاش ازیر داشته که واقعیت ها را انعکاس بده به شهادت رساندن. آقای سردار همراه خانمش و دو کودکش متاسفانه که به شهادت رسید و ما همیشه ایره نباید چشم پوشی بکنیم که مخالفین حکومتی هیچ وقت از جنایت دست نمیکشند، حتی سر کودکان رحم نمیکنند. از طرف دیگه ضعف حکومت نشان میده، ضعف نیروهای امنیتی را نشان میده که نتونستن به گونه درست تامین امنیت بکنند.
عبدالمجید صابر، خبرنگار سجنا فرست، شهر مزار شریف. کشته شدن خبرنگار که در سرینا وقوع پیوست تقبیه میکنیم، چرا که جان خبرنگار در خطر مواجه است. از دولت ما خواهش میکنیم که امنیت خبرنگار را بگیره، یک عمل غیر انسانی است.
داود یوشمر، ژورنالیستان و خبریالان و نظر چیده سردار احمد وژلو په اړه ی څرګندو د خبرونو وخت له خبرونو ورسته به هم قدر منو اردن کو تاسو ته وخت درکو چې ټلیفون را وکي او د موضوع